السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبری مجلې وخت شو. احمد شبریم ستاسو کوربه او طاهر روشان مو تخنیکی همکار دی. طالبان ډلې ډلې دي، څرنګه به سوله کوي؟ افغان چارواکي په اسلام آباد کې د سولې په اړه سبانۍ څلور اړخیزې غونډې ته څومره هیله من ښکاري؟ تر خبرونو وروسته به یې واورئ. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې دریمه څلور اړخیزه غونډه کوي. د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجي ته ماتې ورکړه. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل شوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې کمزوري شوي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې دریمه څلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي، خو ځینې سرچینې وایي چې یو شمېر طالبانو ویلي چې سولې ته آماده دي. د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع پکار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت شي. د امنیت شورا د اعلامیې په حواله ښاغلی اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکي سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنې کې د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او له افغان قواوو سره د ترکیې د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي اتمر د وینا هم راخیستل شوې چې ویلي د افغانستان د داعش ډلې خلاف په جوړ شوي ایتلاف کې تازه شامل شوی او داعش ډله دا افغانستان سیمې او نړۍ امن ته خطر دی. د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن فیجي ته د 268 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاس د فیجي ټیم وګټه. افغان ټیم ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په ټولو 500 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 340 منډې جوړې کړې او فیجي ته یې د 341 منډو هدف وټاکه. د فیجي ټول لوبغاړي په 1.5 اوورونو کې آوټ شول او یوازې 144 منډې جوړې کړې. دغه مسابقې په بنګلادیش کې روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د افغان صدرغاړي حیات ګردیزي مړینه د افغانستان د هنر په ډګر کې یوه ضایع ګڼي. د دغه وزارت ویاند هارون حکیمي ازادي راډیو ته ویل چې حیات ګردیزي د جنازې مراسم نن په کابل کې ترسره شول. د ده په وینا د دغه صدرغاړي مرګ د هنر په ډګر کې یوه ضایع ده.
د حیات ګردیزي مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لوی ځای و.
ویل سیوی یو 18 کلن حیات ګرځیدی د هنرمندانو د یو اتحادیې مشري کوله. دغه سندرغړی د زړه د سکتې له کبله تیر شپه له نړۍ سترګې پټې کړې. د سوریې په لسګونو زرو اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. دغه جګړه د سوریې شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم پرون ویل شای او 11 زره سوریایان به د سرحد خوا ته ور روان وي، خو د سوریې د بشري حقونو د سر اداره دغه شمیر شاوخوا 40 زره شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې وویل چې د سوریې خلک د روسي الوتکو د بمباري له ډاره تیښتې ته مجبور شوي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حملې او نور بریدونه روان دي. په حلب کې ورستۍ بمباري د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تګ سبب شوی. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یوه غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغو خلکو بمباري کوي. آیا دا سوریایان له تیښتې پرته بله چاره لري؟
ګومان کېږي شاوخوا 3 لک کسان به په حلب کې راګیر پاتې وي. بلخوا ناټو وایي په سوریه کې د روسي هوایي حملو د سولې هغه خبرې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوي دي. د دغو مذاکرو هدف د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناټو سرمنشي یانس سولټنبرګ نن د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته له رسېدو سره سم خبرې اعلان ته وویل په سوریه کې د روسیې شدیدو هوایي حملو سیاسي حادثې زیانمنې کړي.
What you have seen is that the intense
موږ وینو د روسیې شدیدو هوایي حملو چې تر ډیره د اپوزیشن ډلې په نشکوي هغه هڅې زیانمنې کړي چې د سوریې کړکیچ ته د سیاسي حل لارې د منډلو لپاره روان دي. په عین حال کې په سوریې کې د روسیې پراخ حضور او فعالیت د غراز د ترکیې له فضايي قلمرو سرغړونو کړکیچ زیات کړی دی.
په جنیوا کې تیره اونۍ د سوریې په باب د سولې خبرې ټکنۍ سوې. په عین حال کې د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې هوایي حملې ملاتړ کوي په شمالي شهر حلب کې د یاغیانو پر ضد تازه عملیات پیل کړي دي. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي، خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده. په دغه نوې ارزونې کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خپره سوې ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غړو شمېر 15,000 ته راټیټ سوی، حال ده چې پخوا یې شمېر شاوخوا 1,500 ګڼل سوی و. د دې سختریزې ډلې د غړو شمېر 25% د جنګ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو، د دوی د تیښتو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا د رواني مبارزې له کبله کم سوی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن قزاقستان ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې او روسیې ترمنځ کړکیچ روان دی. د انقره او مسکو ترمنځ کړکیچ سبب سوی چې قزاقستان له یو ستونزمن حالت سره لاس او ګریوان سي، ځکه چې دغه هیواد هم له ترکیې او هم له روسیې سره شی اړیکې لري او په اروپا کې په زیکا وایروس اوله اخته سوې ښځه پیژندل سوې ده. اسپانیا تایید کړه چې یو امیندوار ښځه چې په زیکا وایروس اخته ده په دغه هیواد کې تشخیص او پیژندل سوې ده. د دغه هیواد روغتیا وزیر وویل چې دغه ښځه چې دا وایرس لري په وروستیو کې له کولمبیا هسپانیا ته تللې ده. دغه وایرس د یو ډول غوماشې د لارې له اخته کس نه بل ته انتقالېږي چې عصبي ستونزې پیدا کوي او د مور په ناست کې د ماشوم وده اغېزمنوي. په دې وایرس د اخته ښځې ماشوم چې وزېږي سر یې تر عادي کوچنیانو کوچنی وي او مغزه یې سمه وده نه کوي.
دا ساجی راډیو ماشومنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې سبانۍ غونډې ته هیله مند دی. له طالبانو سره مو د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکارې ملالۍ شینواري نظر هم اخیستی.
هلې ځلې ګړندۍ شي او د سولې دپاره هوډ نور هم قوي شي، د دې نه ډېره زر هیله من یم چې د سولې مخامخ خبرې
شي. ترکیې له افغان ځواکونو سره د نویو مرستو ژمنه وکړه.
راتلونکی کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتیږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیې ته لیږل کیږي.
د بغلان جګړې ځپلې ملکیان شکایت لري.
تقریبا 40,000 فامیل اوس بیجای سوي دي، ټول ډنډ بیجای ده.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې دا ژغ غلی شو.
او بم والا اشارت پلم گیو دا شور دلش گیو دا شور.
د حیات گردیسی دمرین خبر مو د اطلاعات او فرهنگ وزارت لویان سره شریک کړ.
تیرونی گردیزی صاحب زما دفتر ته راغ، هغه محل د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه هی کېدله.
ټاکل شوی ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، چین، امریکا او د کوربه هیواد پاکستان استازي له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي لپاره غونډه وکړي. دا تر وې میاشتې په لنډه موده کې ورته درېیمه څلور اړخیزه غونډه ده چې جوړی شي. په داسې حال کې چې طالبان اوس یوه ډله نه دي، نو سوله به څرنګه وشي؟ خو افغان چارواکي هیله من دي چې دا ځل به په غونډه کې مهمې پرېکړې وشي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسي د پاکستان په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د لارې نقشه نهایي شي او طالبانو ته به بلنه ورکړی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د سولې په مسأله کې د نورو هیوادونو جدیت ته په پام هیلې زیاتې دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په ورستۍ کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
تر اوسه پورې طالبانو رسما نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته تیار دي، خو بېلابېلې سرچینې وایي چې یو شمېر طالبان غواړي چې د خپل هیواد شخړه په خبرو حل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې به شاید داسې ډلې وي چې خبرو او د جګړې بس کولو ته تیار دي. عبدالله د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې وویل د ملا عمر مړینې د طالبانو په منځ کې ژور درز جوړ کړی. د سولې خبرې پیچلې کړې، خو له دې سره سره دلایل شته چې د سولې خبرو ته هیله وشي او په افغانستان کې 15 کلنه وینه بهیدنه ورسره پای ته ورسیږي. د طالبانو په منځ کې اختلافات او په څو ډلو د هغوی ویشل کېدل ځینې کتونکو له دې ډلې سره د سولې د خبرو په وړاندې اندېښمن کړي دي. خو نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په قول ویلي چې ملا اختر محمد منصور توانېدلی چې ډېر ناراضه طالب قومندانان بیرته پخلا کړي. ویل شوي چې د دغو کسانو په منځ کې ملا حسن رحماني او ملا ذاکر هم شامل دي چې مخکې د اختلاف له کبله ملا اختر محمد منصور له خپلو دندو لري کړي ول. د سیاسي چارو طالب پلو نظر خاوند نظر محمد مطمئن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې د یووالي رامنځته تک د سولې د پروسې لپاره ګټور دی. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پای ته رسیدل دا ډله په خپل قوت غره کړي او جنگ ته لا زیات زور ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د جولای له ومه را په دې خوا ځنډیدلې دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د همغږي کولو لپاره د څلور اړخیزو خبرو دریمه غونډه سبا په اسلام آباد کې په پام کې ده. اجرایی رئیس عبدالله پرون په هند کې هیله څرګنده کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. آیا د سولې رسمي خبرې په رښتیا هم په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي چې پیل شي؟ دا موضوع احمد تکل د ولسمشر د ټولنیزو چارو له سلاکاري ملالی شینواري سره په مرکه کې څېړلې ده. میرمن شینواري د مرکې په پیل کې هیله څرګنده کړه چې طالبان به تر شپږو میاشتو په لنډه موده کې د سولې خبرو ته کښېني.
څلوست د پاره کوس د سی خلکو ته داسې ویل چې دغه سبا دا پروګرام شروع کیږي دا به ډېر زر یو پیړنۍ هیله منتیا وي د سولې دپاره او خلک واقعا چې پیږي دي د سولې دپاره. زه فکر کوم دغه د شپږو میاشتو دا د یو احتیاط دپاره دا خبره شوې ده چې خلک بیا ناهیلي نه شي او ډېر زر د سولې دپاره چې فکر وکړه چې بیا ولې ونه شو دا کار هلې ځلې روانې دي. زه فکر کوم چې هم د دولت لورې ښه تمایل لري او چې موږ قطر ته هم تللي وو هلته هم تمایلات ډېر ښه و مثبت و. د غونډې اصلي هدف دا و چې وښیي چې طالبان د پاکستان د اثر لاندې نه دي بلکې دوی مستقل هم کړی شي چې د دولت سره فیصلې ته ورسېږي. یو خبره دا وه. بله خبره دا وه چې هغوی په واضح ټکو دا څلور جانبه غونډه هم رد نه کړه. هغوی تقریبا داسې یو نظر یې لرل لکه موږ چې لرو چې دا یو نړیواله ستونزه هم ده چې مثلا اوس د افغانستان امنیت یوازې طالب په لاس کې نه دی یا په حساب د طالب دخوانه نه دی ګواښلی بلکې د داعش دخوانه هم ګواښل کېږي. دا په واقعیت یوه سیمه ییزه ستونزه باندې بدله شوې ده د افغانستان لانجر. اما دا هیله وه چې دوی ته په مستقله توګه ورته اهمیت ورکول شي او دوی سره مخامخ خبرې وشي. چې البته زه چې ګورم په دولت دننه کې هم تمایلات شته دی دوی هم غواړي چې د سولې دپاره بېلابېلې لارې ولټول شي. که د سولې دپاره صرف یوه لاره ونیسو موږ نتیجې ته نه رسېږو.
بله، که شپږ میاشتې مثلا د احتیاط نظر وي ستاسو تمڅه ده تر دې لنډه موده به د سولې خبرې پیل شي او که تر دې په اوږده موده کې؟
زما په نظر کې هلې ځلې ګړندې شي او د سولې دپاره هوډ نور هم قوي شي د دې نه ډېره زر هیله منه یم چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مګر تاسو پوهیږئ چې په دې کې یو لوی ستونزه دا ده چې اوس عملا زمونږ د سولې د هڅو په ادبیاتو کې د طالبانو د ډلو په نوم اصطلاح زیاته شوې ده. په دې معنی چې طالبان یوه ډله نه دي. ظاهرا له خبرو اترو سره د ملا اختر محمد منصور ډلې لیوالتیا ښودلې. د نورې ډلې به څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د نورې ډلې په مقصد دا ده چې موږ کړی طالبان په دوه برخو ویشو. یو هغه چې ځان مستقل بولي او هغه طالبان چې د پاکستان تر اثر لاندې ځان ګڼي. نو زه فکر کوم که دا څلور جانبه خبرې ووي دا به د هغه یو اړخ د خاطره وي او که چېرته موږ مخامخ خبرو ته چمتو شو او تقریبا هغه مستقل چې ځان ته وایي هغه طالبانو سره خبرې وکړو نو دا به یې بل اړخ وي. او په څنګ کې چې د داعش مسله هم ده د دې ستونزې د هوارې دپاره هم باید دغه فعاله ډیپلوماسي د سولې رامنځته شي چې دا اوس جریان لري. نو زه فکر کوم چې دغه مختلفې لارې چارې ولټول شي انشاءالله چې موږ به واقعي سولې ته ورسېږو. هغه سوله چې د ګواښ لاندې سوله نه وي او زر د منځه لاړه نه شي.
بل یو وروستۍ پوښتنه، تاسو وایئ چې یو مستقل طالبان دي او یو هغه دي چې تړلي دي له بهرنیو استخباراتو سره. یوه بله ډله ستاسو په نظر هغه ډله نه ده چې له داعش سره نږدې همکاري لري؟
زه فکر فکر کوم چې دا زما نظر نه دی چې زموږ چې ما دا تقسیمات کړی ولې دا چې انګیرل کیږي چې طالبان په دوه او درې برخو ویشل شوی دي. نو زه فکر کوم چې چرته دا واقعیت هم لري چې دوه په دوه درې برخو ویشل شوی دي، نو دغه د ټولو سره باید موږ د سولې دپاره د هلې ځلې وکړو. خو هغه طالبان چې د داعش خواته تللي دي هغو سره د خبرو امکانات ډېر کم ګورم، ځکه هغوی بل ډول عمل لري او هغوی سره هېڅ هغه د خبرو کړو شاید امکانات موجود نه وي. یعنی هغه څوک چې موږ باید ورسره د جګړې د لرې نه سولې ته ورسیږو هغه به هماغه د داعش برخه.
ملالی شینواری هیله من ده چې له طالبانو سره به د سولې لپاره مخامخ خبرو ته لاره هواره شي، خو دا وایي له داعش سره خبرې نشي کېدی. په یوې خبرتیا پسې مو ترکیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر څارلی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ترکیه د افغانستان د ملي امنیت شورا له مشر سره په اقتصادي او امنیتی برخو کې د نویو مرستو ژمنه وکړه. د دې ژمنو په اړه د ملي امنیت شورا د ویان څرګندونې له کابل د اجمل تورمان پر راپور کې
د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي او امنیتی اړیکو د خکولو او د دغو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو په هدف د افغان حکومت د هڅو په دوام ترکیه وایي چې د ناتو په چوکاټ کې بل افغانستان سره خپلې پوځي او امنیتی مرستې جاري ساتي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د غژمنې ترکیه ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار د سفر او ترکی چارواکو سره د خبرو پر مهال شوې دي. دی وایي چې محمد حنیف اتمر د پنځشنبې په ورځ د خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره کتلی او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې له افغانستان سره د ترکیې د پوځي او اقتصادي مرستو او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي غورزنګ په وینا ترکیه د افغان حکومت له لومړیتوبونو چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه او په ورته وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر دی ملاتړ کړی دی.
د ترکیې لوری تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به ناتو په چوکاټ کې خپل همکاري ته ادامه ورکوي او په عین حال کې به د افغانستان له اقتصادي سکتور سره هم د اقتصادي او تعلیمي سکتور سره هم خپل مرستې غځوي. په دې لیدنه کې یادونه وشوه چې راتلونکی میلادي کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتیږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیه ته لیږل کیږي. که همدارنګه یادونه وشوله چې د ترکیې جمهوریت به له افغانستان سره د انساني قاچاق په مخنیوي کې همکاري کوي.
ښاغلی اتمر د ترکیې چارواکو سره د خبرو لپاره د تیرې چهارشنبې په ورځ نوموړي هیواد ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان وایي ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر د ترکیې د ملي دفاع وزیر د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او د نوموړي هیواد د استخباراتو له رئیس سره هم وګوري او د دوشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شي. په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت نړیوالې مرستې په جدیت سره مدیریت کړي، کنه نو د تیرو څوارلسو کلونو تیروتنې به تکرار شي. د چارو کارپو زلمی وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کوم حکومتونه چې بهرني هیوادونه د افغانستان سره کوي چې تېر زموږ مشران لکه پخواني څوارلس یا پنځلس کلنۍ حکومت باندې چې خپل شخصي منافعو باندې استفاده ځنې وکړي، نو هیله دا ده چې مشران پخواني اشتباهات ته متوجه شوي تېر درسته استفاده د دې مرسته نه استفاده ځنې وشي، نو هم افغانستان اقتصادي قوت پیدا کوي، هم نظامي قوت درسته قوي کوي او هم د فساد مخه نیول کوي.
ترکیه په تیرو څو کلونو کې د ناتو د پریکنده ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته کړې. په سلګونه افغان پولیسو په نوموړي هیواد کې زده کړې لیدلي او په ملکی برخه کې هم د یو شمیر افغان محصلانو د زده کړو کوربه پاتې شوی. دغه هیواد دغه شان د پوهنې، روغتیا او کلتور په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د پوځي چارو افغان کارپو زلمی وردګ وایي چې ترکیه په سیمه کې له پیاوړو هیوادونو څخه ده او افغان حکومت باید د افغان ځواکونو د تشخیص په برخه کې د دغه هیواد د مرستو د خپلولو په برخه کې هڅې وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د روسي جګړو لامل د بغلان د ډنډي غوري سیمه بي ځای شوی ملکيان هم له حکومت شکایت کوي او هم له مرستندوی ټولنو. لنشتي دوه نوې راهیسې په دې سیمه کې د افغان ځواکونو او حکومت مخالفه وسلوالو ترمنځ جګړه روانې دي. په بغلان کې زموږ خبريال بشیر احمد غزالي د جګړې لامل بي ځای شوی په خپل راپور کې راښخولي.
دغه بې ځای شوې کورنۍ چې خپل د ژوندانه هر څه یې پرېښی دی، ډېر یې د پلوخمري ښار او د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د خپلو خپلوانو کره میشت دي. چارواکي د دغه بې ځای شوې کورنیو شمیر شاوخوا 3000 ښیي، خو بې ځای شوې کورنیو بیا دا شمیر تر دې زیاته ښیي او وایي
تقریبا 40000 فامیل اوس بې ځای شوي دي. ټول ډنډ بې ځای ده، یو کور په ډنډ غوري کې نسته. ټول زموږ مالونه، زموږ اموال، زموږ جایدادونه ختم شو.
زموږ زخ ډیر مهاجرین راوتلی دي، دلته په دغه دښتو بیابانو کې پراته دي، کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي، مالونه هم لولګې مړه سو، کورونه هم ډک، کورونه مان هم کلي ړنګ سو. رحم نسته، دوله شپې کېږي چې چا یو تار وستن نه مهاجرو ته کومک وکړه چې زخمي راوړو دي. اطراف هغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې نه روپۍ اخلي چې راتښتېله جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي چې ښځې ورسره دي، ښځې هم تالاشي کېږي، حیوانان هم ویل کېږي. د ابرو خلک کم سپینګری والی ته ورغځو غږم نه اوري، امنیت ته ورځو غږم نه اوري، قومندان د قولي اردو ته ورځو څلور ورځې کېږي مونږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو. د مونږ ټول حقوق، بشري حقوق، انساني حقوق، اسلامي حقوق، دا ټول دغه حکومت دغه ادارې له پښو لاندې کړل.
یادې بې ځایه شوې کورنۍ دوی ته د اوښتې مرګ جوبره په اړه هم داسې وایي.
څلور څلوېښت نفره د اطراف دا په شهادت ورسېدل، شپېته ښځې زخمیانې دي، یو څلوېښت حیوانان زخمیان دي.
بې ځایه شوې کورنۍ له دولت څخه هم شکایت کوي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. خو د بغلان ولایت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر نصیر کوهزاد وایي چې نږدې 500 کورنیو ته مرستې رسولې دي او د دوی د شمیرونو تر پای ته رسیدو وروسته به له پاتې نورو کورنیو سره هم مرستې ترسره شي.
کسایی که از اثر جنگ فرار کردن آمدن به شهر پلخمری جابجا شدن.
کوم کسان چې د جګړې له امله بې ځای شوي او د پلخمری ښار ته راغلي دي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دوی شمیر 3000 کورنیو ته رسیږي او موږ تر اوسه پورې له دې ډلې له 500 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. کله چې د موږ څېړنې پای ته ورسیږي، له پاتې نورو کورنیو سره به هم مرستې وشي. او زموږ غوښتنه د خیریه او مرستندویه ټولنو څخه همدا ده چې له دې کورنیو سره ژر تر ژره مرستې وکړي.
یادې بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې اوسمهال په ډنډې غوري کې محشر روان دی. که چیرې دغه جګړه پای ته ونه رسیږي، نو په دې سیمه کې به بشري ناورین رامنځته شي. بشیر احمد غزالی، آزادي رادیو، بغلان.
ازادي راډیو پر روان خبرونه کې په وړاندې واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو همکاري مهمه ده. خو سپاره شو د حیات ګرتیزی مړینې ته. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی او د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر حیات ګرتیزی د ژوند پور پرې کړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ښاغلي ګرتیزی مړینې یو ستره هنري ضایعه بولي. زموږ همکار اجمل تورمن په دې اړه د اطلاعات فرهنګ د وزارت له ویاند هارون حکیمی سره مرکه کړې. ښاغلي حکیمی د مرکې په پیل کې وویل
د حیات ګرتیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته، او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یو لویه ضایعه وه.
هر وخت حیات ګرتیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کې وئ، د هغوی سره کومه مال راځم مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تیره اونۍ ګرتیزی صاحب زما دفتر ته راغی. د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وسی چې ګرتیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیه کې راټول کړي ول، هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ چې هم دوی راغلل، د خپلې اتحادیې د تقوی لپاره ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مې بیرته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې، ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه را رسېدلي، ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یو اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یو ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې ساور کړی ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پیښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
ښاغلی حکیمی، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې، خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مرستو همکاري کړې دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه میاشته نه دی د هغو د فاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشری مانی څخه غوښتي دي چې لنی کمر غدا خبره هم تایید شوی او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسیدلې او په بیلابیلو ډولونو نازول شوی. تاسو به د تیر کال په اوږدو کې د هنرمندانو ستاینه او هغوی ته د مډالونو د اعطا موضوع هم اوریدلې او یا به مو رپورټ کړی وي. ولی یو ټکی چې دی هغه د وزارت په مجموع کې د مالی سرچینو د کمی خبره ده چې موږ په ډیره کچه نه یو توانېدلې.
هارون حکیمی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په منځنی ختیځ کې د سولې د ټینګښ لپاره د ټولو هیوادونو همکاري مهمه ده. محمد جواد ظریف وویل د دې لپاره چې ټوله نړۍ په دې وپوهي شي چې په سیمه کې څه روان دي او بحران څرنګه دی. په منځنی ختیځ کې د روانو بحرانونو د عواملو موندل مهمه دي. په لندن کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
جواد ظریف له بریتانوي چارواکو سره د سوریه د روان بحران او د منځنی ختیځ پر ثبات ژغیدلی او نن یې خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې هیڅ روان کړکیچ له پوځي لارې نشي حل کېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او نورو افراطي ګروپونو پر ضد د مبارزې لپاره باید ګډي هڅې وشي.
I think it is important for all of us to work together.
دوی وایي زما په باور دا مهمه ده چې موږ ټول په ګډه کار وکړو څو په خپل لنجمنه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړو. موږ له بریتانیې او د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره همکاري ته تیار یو څو هغه ټول عوامل څرګند شي چې پر اساس یې قناعت وشي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی. موږ باید په یمن، سوریه او نورو سیمو کې د بې مفهومه قتلونو مخنیوی وکړو. محمد جواد ظریف زیاته کړ چې نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزه کې خپل هڅې او قوت ګډ کړي، ځکه د دب باور دا او نورې ډلې یوازې یو هیواد ته ګواښ نه پېښوي بلکې ټوله نړۍ له تهدید سره مخامخ کړي ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د بریتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ همون سره په ګډه غونډه کې وویل چې د تهران او لندن ترمنځ د بانکداري، پانګونې او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. ظریف هیله څرګنده کړه چې د بریتانیې حکومت به مرسته ورسره وکړي او د دې هیواد بانکونه به له ایران سره د بانکي او مالی معاملو په ترسره کولو کې ستونزې ونه لري. محمد جواد ظریف وویل چې د بریتانیې او ایران حکومتونه ډیر ژر د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه هم پیلوي.
بیا هم یو بهرنی مطلب، د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصان وایي چې د بیکلکس بنسټګر چې په غیر قانوني توګه د اکواډور په سفارت کې په لندن کې اوسي باید راخوشي شي. ملالی بشیر راپور لري.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې که ملګری ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده، د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا یې د نیول کېدو غوښتنه شوې ده. دی د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډولی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیا کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. دی بیره لري چې که ونیول سي شای امریکا ته په لاس ورکړل سي چیرته چې به په ویکیلیکس په پاڼه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خپرولو په خاطر محکمې ته وړاندې سي. د سویډن قاضیانو ویلي چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون له مخې هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتلې چې د ده د ملاتړ لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2006 کال کې یې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخته په غوسه کړه چې پکښې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لکه نظامي محرمو اسنادو خپرول او 2.5 لکه ډیپلوماتیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سستیری چلسی مانینګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رافائل کوریا یوې خبرې غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له څو کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو. ولسمشر کوریا پوښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل سي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران و. برطانیې هم د سفارت مخې ته 24 ساعته ساتونکي درولي وو چې که اسانج راووزي او د برطانیې پر خاوره پښه کېږدي فوراً یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برطانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی وو او ویلي وو چې دی یو سیاسي کډوال دی.
له همدې راپور سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بل یو کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی، بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان صحبت هایی داریم در مورد پروسه صلح افغانستان و اینکه دور بعدی مذاکرات چهارگانه برای تیاری آغاز برنامه صلح فردا در اسلام آباد برگزار می شود. مطالب دیگر هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. دور سوم نشست چهار جانبه صلح افغانستان فردا به میزبانی اسلام آباد برگزار خواهد شد. مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان گروه داعش را یک تهدید جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان میداند. و نخستین خانم عامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شد. شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. انتظار می رود که دور سوم اجلاس چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین فردا در اسلام آباد برگزار شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در این دور نشست چهار جانبه نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح نهایی خواهد شد. در امین حال عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان در مصاحبه با رویترز گفته است که این کشور انتظار دارد که ظرف 6 ماه گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را از سر بگیرد. انیف اتمر مشاور امنیت ملی میگوید افغانستان برای اجماع منطقوی و بین المللی بر مبارزه با داعش تاکید میکند و اتحاد جدیداً با وجود آمده بر علیه این گروه مفید ثابت خواهد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیداری که روز گذشته با همتای ترکیش سیف الله آشم اوغلو در ترکیه داشت روی مبارزه مشترک با تروریسم و دوام همکاری های نظامی ترکیه در چوکات ناتو با نیروهای امنیتی افغان صحبت کرد. مشاور امنیت ملی ترکیه از پالیسی حکومت افغانستان برای مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی حمایت کرده است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در سلسله مسابقات جام جهانی امروز تیم ملی کرکت زیر 19 سال فیجی را با تفاوت 226 رن زیادوه شکست داد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در 50 آور توانست 340 رن را به دست بیارد و 341 رن را برای تیم مقابل هدف تعیین کند. بازیکنان تیم فیجی در 31 آور از میدان بیرون شده و توانستند فقط 114 رن بسازند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ آیت الله گردیزی، هنرمند سابقه دار و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور را ضایعه بزرگ هنری خوانده است. آرون حکیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت مراسم جنازه آیت الله گردیزی امروز در کابل برگزار شد و در ادامه افزود
مرگ حیات گردیزی، هنرمند سابقه دار کشور، یک ضایعه بزرگ به خانواده هنر و موسیقی افغانستان، بخصوص به اتحادیه هنرمندان افغانستان است و ما متاسفیم.
ایاد گردیزی که 61 سال عمر داشت از اثر سکته قلبی وفات کرده است. ادامه خبرها را با من فرشتن نگاز رادیو آزادی مشنوید. ناتو میگوید حملات هوایی روسیه در سوریه مذاکرات صلح را که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است تضعیف میکند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در صحبت با خبرنگاران امروز در این مورد در امستردام گفت
What you have seen is that the intense Russian airstrikes
او میگوید میبینیم که تجدید عملیات هوایی روسیه که بیشتر گروه اپوزیسیون را هدف قرار میدهد، آن تلاش ها را متضرر میسازد که برای دریافت یک راه حل سیاسی بحران سوریه جریان دارد. در این زمان حضور و فعالیت گسترده روسیه در سوریه و همچنان نقض حریم هوایی این کشور از خاک ترکیه تنش ها را افزایش داده است. اردوی سوریه در این اواخر پیشرفت‌های قابل ملاحظه را علیه شورشیان در اطراف شهر حلب به دست آوردند. با توجه به یک ارزیابی جدید استخبارات ایالات متحده آمریکا، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه ضعیف شده، اما در لیبیا در حال رشد است. پیشبینی‌های تازه که روز گذشته از سوی قصر سفید نشر شد نشان می‌دهد که تعداد جنگجویان داعش که قبلاً 31,000 تن در عراق و سوریه تخمین شده بود، اکنون به 25,000 تن کاهش یافته است. حدود 20% کاهش در جنگجویان داعش به علت تلفات در میدان‌های جنگ و فرار آنها و همچنان عملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به حمایت از نیروهای عراقی و کرد در مبارزه با این گروه خوانده شده. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه سفر دو روزه‌اش به قزاقستان را امروز در میان بنبست مذاکرات بین ترکیه و روسیه آغاز می‌کند. تنش‌ها میان انقره و مسکو باعث شده تا قزاقستان در یک حالت دشوار قرار گیرد، زیرا این کشور از روابط نزدیک و خوب با ترکیه و روسیه برخوردار است. مسئول مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان میگوید قرار است صدر اعظم ترکیه در مورد تجارت دو جانبه، مسائل مربوط به انرژی و برخی مسائل دیگر بین المللی با رئیس جمهور این کشور صحبت کند. و خبر اخیر این که نخستین خانم عامله مبتلا به ویروس زیکا در اروپا شناسایی شد. اسپانیا تایید کرده که یک خانم عامله که به ویروس زیکا مبتلا شده در این کشور تشخیص و شناسایی شده است. وزیر صحت این کشور میگوید ویروس زیکا در این خانم عامله که به تازگی از کولومبیا بازگشت کرده تشخیص شده. ویروس زیکا عمدتاً از طریق یک نوع پشه سرایت می کند و باعث سوی شکل ولادی و دشوارهای عصبی می شود. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه میشنوید که دور بعدی مذاکرات چهارگانه برای آغاز عملی پروسه صلح افغانستان فردا در اسلام آباد شروع میشود. یک مشاور رئیس جمهور در این مورد میگوید
ما میتونیم که پروسه صلح افغانستان به چند حصه تقسیم کنیم و باید همه حصه های پروسه صلح کم دیده نشود.
علمای دینی ولایت بغلان خواهان آغاز پروسه صلح شدن، یک تن از آنها اظهار داشت
بلیاز خدا با مذاکره بشینیم، بریم به طرف اتحاد اتفاق، از رای گفتگو، از رای مذاکره مشکل افغانستان را حل بکنیم.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ترکیه تعهد نموده است کمک های خود را به افغانستان دوام میدهد. یک سخنگوی این شورا اظهار داشت
جمهوری ترکیه متعهد شد که در چوکات ناتو و همکاری های خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میدهد.
نمایشگاهی در کابل به خاطر کاهش آلودگی هوا برگزار شده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه حملات را در سوریه بیشتر ساخته و بیشتر گروه های اپوزیسیون حکومت این کشور را مورد حمله قرار میده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، قرار است 30 نشست مذاکرات چهار جانبه به مقصد هماهنگی مذاکرات صلح در افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار شود. در این مذاکرات افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین سهم دارند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در این دور مذاکرات نقشه راه برای آغاز مذاکرات صلح تعیین خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان احمد شکیب مستغنی در این مورد ابراز امیدواری کرد.
با در نظر داشت جدیت تا به حال هر چهار کشور در این روند و تعهداتی که هر چهار کشور نسبت به این روند دارند، انتظار می رود و امیدواری وجود دارد که بعد از نهایی شدن نقشه راه یک چارچوب همه جانبه و یک مسیر روشن برای گفتگوهای صلح تعیین می کند، در راستای گفتگوهای صلح گام های عملی برداشته شد.
قبل از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هم اظهار امیدواری کرده بود که تا 6 ماه آینده مذاکرات رسمی صلح با طالبان آغاز خواهد شد. اما آیا آغاز مذاکرات رسمی صلح حقیقتاً تا 6 ماه آینده ممکن است؟ احمد تکل در مصاحبه با ملاله شینوار مشاور امور اجتماعی رئیس جمهور افغانستان این موضوع را بررسی کرده است. خانم شینوار در آغاز مصاحبه تاکید کرد که در مذاکرات صلح باید تمام گروه‌های طالبان شامل باشند.
یک چیزی که از قطر ما فهمیدم و این بود که طالبان میخواستن عموم طالبایی که ما در قطر همراهشان صحبت کردیم، اونا میگفتن که مذاکرات قطر را تایید میکنن، ولی مذاکرات مثلا که زیر اثر پاکستان باشه زیاد تایید نمیکنن. ولی من فکر میکنم که شاید طالبان را هم میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم، که یکی طالبایی است که مثل که در قطر حاضر بودن به صحبت، بعضشان شاید زیر اثر پاکستان هم حاضر شوند برند به طرف مذاکرات. پس در این صورت ما میتونیم که پروسه صلح افغانستان به چند حصه تقسیم کنیم و باید همه حصه های پروسه صلح کم دیده نشه و بسیار به شکل منظمش با همه صحبت صورت بگیره و بالاخره تایی که بالاخره به نتیجه برسیم.
بله، قبلا رئیس اجرایه حدود 6 ماه را پیش بینی کرده بود برای اینکه طالبا بیاین و با مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند. به نظر شما امی پیش بینی چقدر دقیق است؟
به نظر من رئیس اجرایه برای بار احتیاط 6 ماه را گفته، به خاطر که مردم افغانستان واقعا به صلح نیاز دارن و بسیار به عجله میخوان نتیجه را به دست بیارن. اگر اینا مدت زمان کوتاهی را تعیین میکردن، باز اگر ما نمیتونیم به نتیجه برسیم شاید مردم ناامید شوند. از این خاطر خوب است که 6 ماه را بگوییم که تا بالاخره بتونیم در 6 ماه قناعت جانب مقابل حاصل کنیم، یعنی و بالاخره به میز مذاکره رسمی بکشانیم.
یعنی انتظار شما کمتر از 6 ماه یا بیشتر از 6 ماه؟
من فکر میکنم که اگر ما تعهد خوب بر صلح داشته باشیم و فعالیت های بیشتر داشته باشیم شاید زودتر بریم به میز مذاکره با طالبا.
اما یک مشکلی که در اینجا وجود داره و قبلا شما هم اشاره کردین به او، مشکل چند دستگی طالبا است. حالا در ادبیات سیاسی افغانستان اصطلاحی که در مورد طالبا مروج است است که گروه های طالبا، نه ای که گروه طالبا. فکر نمیکنین این کار رسیدن به صلح را یکمک مشکل بسازه؟
من فکر میکنم پروسه را که دولت به پیش گرفته که یکی حرفای دیپلماتیک است، مثل که سبا ما شاید گفتگوهای 4 جانبه هستیم، واقعا مشکل افغانستان یک مشکل داخلی نیست، یک مشکل صحابی است و حتی یک مشکل انترنشنل است. پس ما برش باید راه های مختلف را جستجو کنیم و اینمی که ما میریم در قطر با طالبا و بغیر شکل غیر مستقیمش صحبت میکنیم، ولو که اگر دولت باشه یا نباشه، ولی اعضای که در داخل دولت زندگی میکنن اونا میرن و اونجا با طالبا صحبت میکنه، این خودش یک قدم از بر صلح. همچنان دولت هم اگر مذاکرات 4 جانبه پیش میبره و همچنان شاید در آینده نزدیک با گفتگوهای رو در رو با طالبان حاضر شوند، پس ایده من فکر میکنم که نتیجه صلح هست و ما باید ناامید نباشیم. بله، ما یکانه کسایی را که ما نمیتونیم امرایشان صحبت کنیم و کسایی هستن که میرن طرف داعش و داعش یک پدیده است که من فکر میکنم که یک پدیده افغانی نیست. کسایی که به نام داعش در زیر بیرق داعش میجنگن اونا افغان ها نیستن، بلکه کاملا یک چیز متفاوت تر از طالب. پس در صورت ما تنها یک راه جنگ خود داشتیم که او وقت باز ما میتونیم با آسانی داعش کنترل و مهار کنیم.
خانم ملاله شینوار مشاور امور اجتماعی رئیس جمهوری افغانستان بود که در مورد پروسه صلح صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
علمای دین در ولایت بغلان خواهان صلح و آشتی میان طالبان و دولت شدند. در یک گردهمایی در شهر پلخمری که ده ها تن از علمای دینی در آن اشتراک داشتند، آنها از قوای امنیتی افغانستان هم حمایت کردند. با گفته این علما، جنگ رای حل نیست و زمینه مذاکرات باید فراهم شود. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
مولوی سراج الدین سیرت، یکی از عالمان دین، با ستایش از کارکردهای نیروهای امنیتی گفت
از برکت آنهاست که خلق در آرامشند و اگر نباشند بلاهای زیادی بر سر مردم افغانستان می آیند.
ما از اون نیرویی که برای حمایت از مردم ما، از حریم زمین ما، از ناموس ملت افغانستان ما دارند، به خاطر امنیت مردم ما، به خاطر آرامش مردم ما جانای شیرین خود از دست میتن. ما همیشه حمایت کردیم، ما حمایت میکنیم و هر فردشان قابل ستایش و تشکر هستند در هر جایی که هستند. با واقعیت نیروهای امنیتی ما در شبای چله زمستان و سردی زمستان که ما پشت بخاری های گرم زندگی میکنیم و اونها در هوای سرد و در فضای آزاد زندگی میکنن، برای امنیت مردم ما زحمت میکشن، قابل ستایش هستند.
و اما وای جنگ را راه حل و درمان قطعی درد افغانستان نمیداند و میگوید باید از راه صلح و مذاکره به این خونریزی دوامدار پایان داده شود.
در حرکت های جنگ هایی را که میشنیم، صدای فیرهای را که میشنیم، رنج میبریم، ملت ما رنج میبره، ملت هایی که مهاجر میشن از مناطق و در زمستان هر طرف میرن، برای مردم ما دردآور است. در این وظیفه بگیریم، یک بار رضای خدا را در نظر بگیریم کلگی و هر طرفی که هستن، بلیاز خدا با مذاکره بشینیم و بریم به طرف اتحاد اتفاق بشینیم، از روی گفتگو، از روی مذاکره مشکل افغانستان را حل بکنیم. تا وقتی که ما دل ما به خانه خود ما نسوزه، دل ما به دین ما نسوزه، دل ما به وطن ما نسوزه، دل یک بیگانه به ما نمیسوزه.
همچنین مولوی عبدالفرید فروتن، عالم دینی دیگری از ولایت بغلان که جنگ افغانستان را تحمیلی و از خواسته های دشمنان افغانستان میداند، میگوید اینجا دریای خون جاری ولی جنگ ختم نشد و باید دولت و مخالفین از راه صلح و مذاکره به این مصیبت پایان بدهند.
کشورهای دیگری جنگ در داخل خودش آغاز میکنند، میخواهند که جنگ در افغانستان بیارند، منافع خود در نارامی ما، در جنگ در کشور ما میدانند که خودشان آرام باشند، ما همیش در جنگ باشیم. پس نیروهای امنیتی افغانستان قابل ستایش است، ما حمایت میکنیم. از مخالفین دولت افغانستان هم که تقاضا میکنیم که بیان به صلح آماده شوند.
این عالمان دینی ولایت بغلان که به روز پنجشنبه در حمایت از نیروهای امنیتی تجمع نموده بودند، مذاکره و همدیگر پذیری را بهترین راه برای پایان جنگ دانستند و از دولت و مخالفین آن خواستند تا با خودگذری و با توجه به حالت مردم افغانستان راه گفتگو و آشتی را در پیش بگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که ترکیه در کنار تعهد کمک‌های جدید، روند اعزام منصوبین پلیس افغان را در سال 2017 برای فراگیری تعلیمات مسلکی به آن کشور چندین برابر افزایش خواهد داد. این موضوع در جریان سفر محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، به ترکیه مطرح شده است. ویدا برکی جزئیات بیشتر دارد.
به سلسله تلاش های حکومت افغانستان در جهت گسترش روابط سیاسی و امنیتی با کشورهای منطقه و جلب حمایت این کشورها، دولت ترکیه اعلام داشته که کمک هایش را در چوکات ناتو به افغانستان ادامه خواهد داد. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این تعهد در جریان سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به ترکیه و دیدارش با مقامات آن کشور صورت گرفته است. و می گوید که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز پنجشنبه با سیف الله هاشم اوغلو، همتای ترکیش، دیدار کرده و در این دیدار پیرامون مبارزه مشترک علیه دهشت افغانی، تداوم همکاری های نظامی و اقتصادی ترکیه با افغانستان و چگونگی روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. آقای غرزنگ می گوید که دولت ترکیه از اولویت های حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با داعش و سایر گروه های دهشت افغان و همچنان تامین صلح و ثبات در این کشور اعلام حمایت کرده است.
جمهوری ترکیه متعهد شد که در چوکات ناتو به همکاری های خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می دهد و همچنان طرف ترکیه متعهد شدند که در از بین بردن قاچاق انسانی با جمهوری اسلامی افغانستان کمک می کنند. ما هر سال 100 تن از نیروهای امنیتی افغانستان را به جمهوری ترکیه اعزام می کنند. در این دیدار طرف ترکیه متعهد شدند که این تعداد را از 100 نفر به 1000 نفر ازدیاد می بخشد. تعهد صورت گرفت که در کریکولم پانتون حربی افغانستان و هم در انکشاف کریکولم اکادمی پلیس افغانستان با دولت افغانستان همکاری میکنه.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل سیاسی و امنیتی روز چهارشنبه در یک سفر دو روزه به ترکیه رفت. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که قرار است به روز جمعه آقای اتمر با وزیر دفاع، سرپرست وزارت خارجه و رئیس استخبارات ترکیه دیدار و گفتگو نماید و به روز شنبه دوباره به کشور برگردد. در این حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که نیاز است حکومت افغانستان کمک های بین المللی را به گونه درست مدیریت کند، در غیر آن اشتباهات 14 سال گذشته تکرار خواهد شد.
نهاد خاطر آفرینان روز پنجشنبه نمایشگاهی را به هدف کاهش آلودگی هوا برگزار کرد. مسئولان این نهاد می گویند که این نمایشگاه به هدف آگاهی دهی برای مردم به خاطر کاهش آلودگی هوا در کابل راه اندازی شده است. در این حال شاروالی کابل از برگزاری این نمایشگاه ستایش نموده و آن را یک اقدام نیک در زمینه کاهش آلودگی هوا می خواند. الیاس صالح در این مورد از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
چشمانداز بشر سبز نمایشگاهی هست که از سوی یک نهاد مدنی موسوم به خاطر آفرینان برای یک روز در پارک زرنگار شهر کابل برگزار شد. مسئولان این نهاد میگویند که این برنامه با همکاری وزارت صحت عامه، شاروالی کابل و اداره حفاظت از محیط زیست به هدف کاهش آلودگی هوا را اندازی گردیده است. بارش سروری مسئول این نهاد روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیام آنها با برگزاری این نمایشگاه آگاهی دادن به مردم به خاطر پاک نگهداری شهر است.
ما سعی میکنیم که با برگزاری برنامه چشمانداز بشر سبز بتانیم به مردم ایر برسانیم که دوستان میتونن بیاین توجه زیادتر به محیط زیست خواهند داشته باشن و به خاطر آلودگی هوا بیاین دست به دست هم بتن و این پدیده را کاهش بتن تا بتانیم یک آسمان آبی را داشته باشیم.
این در حال است که هوا در شهر کابل در این اواخر بسیار آلوده شده و مردم را سخت نگران ساخته است. نظر به معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، آلودگی هوا سبب شیوع امراض گوناگون به خصوص بیماری های طرق تنفسی شده است. در این حال مسئولان شاروالی کابل از این اقدام ستایش کرده و میگویند که هوای کابل بسیار آلوده بوده و باید همه به آن توجه نمایند. محمد اسلم اکرمی معین شاروالی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت فرهنگ پاک نگهداری شهر و هوای شهر باید ترویج شود.
اینمی فرهنگ باید تبلیغ شود. این خیلی موثر است. یعنی هر قدر که این برنامه تدویر شود، برگزار شود، بر مردم آگاهی داده شود، خود به خود مردم داره که خود مالک از این شهر احساس میکنه و در رابطه با زباله و در رابطه با آلودگی هوا و سایر برنامه‌ای که در شهر است، بزنو میتونه شروع کنه.
شهر کابل حدود 7 میلیون نفوس دارد و روزانه از 3000 تا 3500 تن کثافات تولید می شود و به گفته آقای اکرمی 80% آن روزانه به خارج از شهر انتقال داده می شود. وی افزود که برای کاهش آلودگی هوا کار عملی بزرگترین کانالیزاسیون کابل به نام کانال وزیرآباد آغاز و با کمک بانک جهانی وسایل تنظیفی نیز خریداری خواهد شد. با گفته مقامات شاروالی کابل موجودیت ذرات مذره، ازدیاد وسایل نقلیه، سوختاندن پلاستیک و غیره سبب افزایش خرابی هوا در شهر کابل شده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حیات الله گردیزی هنرمند سابق دار افغانستان و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور وفات کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ این هنرمند را ضایعه بزرگ هنری خوانده میگوید که آقای گردیزی در نتیجه سکته قلبی جان داده است. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مصاحبه انجام داده است که آقای حکیمی در پاسخ اولین سوال میگوید:
متاسفانه به ما هم خبر رسید و امروز ساعت 10 مراسم جنازه شان از مسجد ایدگاه شروع شده و همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم شاید پایان یافته باشه. مرگ حیات گردیزی هنرمند سابقه دار کشور یک ضایعه بزرگ به خانواده هنر و موسیقی افغانستان، بخصوص به اتحادیه هنرمندان افغانستان است. و ما متاسفیم.
حکیمی صاحب، گفتم میشه در این اواخر که برخی از هنرمندان افغان در یک وضعیت صحی بد قرار داشتن، حتی بسیاری از اونا بر مدت‌های طولانی در بستر مریضی بودن، اما دولت به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ گونه کمک مالی و معنوی را با اونا انجام نداده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
ما این اداره تایید کرده نمیتونم و میگم که با هنرمندان کشور ما پای در پای تماس داشتیم، پرسان کردیم و وضعیتشان بررسی کردیم. در وقت ضرورت به همکاریشان رسیدیم. مسئله مرگ استاد بیلتون یگان وقت دعا ذکر میشه. ما باید بگویم که اونا که مریض بودن از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ چند بار کمک مالی صورت گرفت و از طرف ارگ ریاست جمهوری همچنان. ما خودم چند بار پیششان رفتیم و از اونا عیادت داشتیم. و در برخی دیگر ما از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ به او ایده از هنرمندانی که نیاز به همکاری مالی داره پیشنهاد داشتیم بر ریاست جمهوری و خوشبختانه از طرف ریاست جمهوری و پیشنهاد ما منظور شده. ما معاشات ماهوار به هنرمندانی که نیاز دارن داریم و با اونا همکاری میکنیم و در وقت مریضی بخصوص ما خود رساندیم و همکار بودیم با هنرمندان کشور خود.
آقای حیات الله گردیزی در زمان حیاتشان از چی گونه وضعیت صحی برخوردار بودند؟ شما در این رابطه با اونا تماس داشتین؟ چی کمک با اونا انجام شده؟
هفته قبل حیات گردیزی به دفتر ما آمده بود. امرایشان صحبت داشتم راجع به تقویت اتحادیه هنرمندانی که از سوی او رهبری میشد. این ابتکار حیات گردیزی داشت که یک اتحادیه را به وجود آورده بود. هنرمندان افغانستان متحد کرده بودند و اونا باز برای رشد هنر و موسیقی و همچنان اتحادیهشان پای در پای با ما می نشست. هفته قبل که اینا تشریف آورده بود با دفترم هم پیشنهاداتی داشت. پیشنهاداتشان از طرف مقام و وزارت منظور شد و اینا مریض معلوم نمی شدند و برای ما هم که خبر رسیده حمله قلبی بود که سبب مرگشان شده و این مریضی دفتن بود. از او خاطر ما نتانستیم که به همکاریشان خدا برسن.
هارون حکیمی سخنگوی وزارت و اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که در مورد وفات حیات الله گردیزی، هنرمند سابقه دار افغانستان و رئیس اتحادیه هنرمندان این کشور صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سرمنشی پیمان ناتو میگوید روسیه در سوریه حملات هوایی را افزایش داده و اکثرا اپوزیسیون این کشور را هدف قرار میدهد. یانس استولتنبرگ روز جمعه در بروکسل گفت این مسئله در برابر ختم بحران در سوریه یک مانع را ایجاد کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو قبل از ملاقات با وزرای دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت عملیات هوایی روسیه در سوریه تنش‌ها را با ترکیه افزایش داده است و بر حریم هوایی این کشور تجاوز صورت می‌گیرد. یانس استولتنبرگ می‌گوید روسیه حملات هوایی را در سوریه افزایش داده است و اکثراً اپوزیسیون حکومت این کشور را مورد هدف قرار می‌دهد. به گفته وی این حرکت روسیه یک مانع را در برابر ختم بحران در سوریه ایجاد می‌کند. ایالات متحده آمریکا نیز از روسیه خواسته است تا در حملات هوایی‌اش روی اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش بیشتر تمرکز کند. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو با اشاره به بحران جاری در لیبیا گفت از تلاش‌های ایجاد یک حکومت متحد در لیبیا باید حمایت شدید صورت گیرد. یانس استولتنبرگ گفت
We are following very closely the developments also in Libya.
ما تحولات لیبیا را از نزدیک نظارت می‌کنیم. این واضح است که حمایت از یافتن یک رای حل سیاسی خیلی اهمیت دارد تا آتش بس شده روی ایجاد یک حکومت متحد موافقت شود. این در حال است که اگر ارزیابی اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در حالت ضعیف شدن بوده، اما در لیبیا قدرت آنها در حال افزایش است. در این ارزیابی تازه در مورد وضعیت شرق میانه و شمال افریقا که روز پنجشنبه توسط قصر سفید نشر شد، گفته می شود که تعداد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش که زمان در عراق و سوریه به 31,000 تن رسیده بود، اینک حداقل به 25,000 تن کاهش یافته است. امیلی هارن سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته است از سال 2014 میلادی به این سو ائتلاف به رهبری امریکا حدود 10,000 حمله را در عراق و سوریه انجام داده و تلاش ها به خاطر جلوگیری از پیوستن جنگجویان خارجی به شورشیان گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. امیلی هارن میگوید کشته شدن تعداد زیاد جنگجویان، فرار تعداد از افراد مسلح از صفوف شورشیان، ضعف در استخدام و دشواری‌های جنگجویان خارجی برای پیوستن با شورشیان در سوریه دارند، در کاهش افراد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نقش دارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون که فعالیت‌های داعش را در لیبیا نظارت می‌کند، با تقاضای قصر سفید روی شیوه‌های پیوستن به عملیات نظامی بر ضد داعش در لیبیا غور می‌کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.